په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو په دې بل یو ساده پښتو خبرونه کې مو زه فریبا ظاهر قربانم. د تخار پر درقد ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو د تیر شوې بریت او نتایج د دې خبرونې د سر موضوع ده چې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي هڅه کوي دغه ولسوالۍ ژر تر ژره بیرته له طالبانو څخه ونیسي. دغه ورځ به د دوشنبه ورځې د زلزلې له کبله زیانمنو کسانو ته د مرستو رسولو په اړه تازه حال در سره شریکو چې له ځینو بهرنیو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه سوې او د سولې د عالي شورا د هڅو مو هم خبر وو چې د نوي تشکیل په اړه کوي. د ټول به وروسته به لومړی خبرونو ته ورځو. په نړیوالو خبرونو کې چې د روسیې د پاوز لوی څارنوالۍ په سوریه کې د خپلې و قراردادي مامور د مړینې په اړه څېړنې پیل کړي او د انټرنیټ د ازادۍ رپورټ وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده سوې ده. تر دې د مخه به له ناجیه سپۍ څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه وورو.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی اوري. افغان چارواکي وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. د سولې عالي شورا وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي په هیواد کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. او د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي. د خبرونو تفصیل. بیړنیو پیښو ته د رسیدګي په برخه کې د دولت وزیر وایي چې د زلزلې له امله ځپل شویو کورنیو ته له بهر څخه مرستې غواړي. وایس برمک نن د ولسي جرګې په ناسته کې وویل چې هند او ترکیه هیوادونو ته د اړو کسانو لست لیږل کیږي تر څو خپلې مرستې ولیږي. ښاغلی برمک وویل چې دا مهال د دوی ولایتي ټیمونو اړو کورنیو ته د مرستو د ویشلو لړۍ پیل کړي. د نوموړي په وینا د دوشنبه ورځې زلزلې له وجې 115 کسان وژل شوی او 1555 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي تر هغې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي په هیواد کې د سولې ټینګښت امکان نه لري. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د خبرې نن په کابل کې هغې غونډې ته وکړې چې د سولې د راتلونکي په اړه جوړه شوې وه. ښاغلی مجاهد همدارنګه وویل د سولې د عالي شورا د غړیو ترمنځ د یوې واحد نظریې نه موجودیت د سولې هڅو د بې نتیجې پاتې کېدو یو علت شمیرل کیږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د تخار د درقد ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی تصفیوي عملیات پیل شوي دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ان شاء الله تلاش همیز و هدف ما همیز که هر چه زودتر دشمن در این ساحه نیز شکست بخورد و کمیشن ان شاء الله پیشبینی ما همیز.
د تخار د درقد ولسوالۍ تیره شپه د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې ده. د تخار د امنیه قمندانې ویان خلیل اسیر ازادي راډیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره په نښته کې څلور سیمه ییز پولیس هم وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شول. د اچین ولسوال حاجي غالب مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د تیرې ورځې راهیسې په دې عملیاتو کې د داعش درې وسلوال نیولي دي. نوموړي وویل چې په نیول شویو کې یو افغان او دوه تنه پاکستانیان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زهی څخه اورئ.
د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي چې په سوریه کې د دې لپاره پوځي هوایي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي په جمهوریتونو کې خپلو کورونو ته لستنېدو منسي. د دې ادارې مشر الکساندر بورتنیکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د څه باندې سلو هیوادونو وسلوال اوسمهال په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په لیکو کې جګړه کوي او په هغو سیمو کې او په هغوی کې د روسیه، ګرجستان، اوکراین او د منځنۍ اسیا د هیوادونو لس ډلې شامل دي. بورتنیکوف وویل چې په وروستیو میاشتو کې د حزب التحریر او د داعش یو شمیر ځالی په مسکو کې هم موندل شوي او تخریب شوي دي. د روسیې د لوړ رتبه امنیتي چارواکي ویلي چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله د منځنۍ اسیا هیوادونو ته تهدید پېښېدلی سي، ځکه داعش او طالبان په سیمه کې له جنایتکارو ډلو سره یو ځای کېږي څو د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لاره وباسي. د روسیې چارواکي د کامن ویلت خپلواکو غړو ته سپارښتنه وکړه چې د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره ګامونه اوچت کړي او په خپلو پولو کې د امنیت ټینګولو لپاره هڅو ته لومړیتوب ورکړي. روسی چارواکو په دې هیواد کې لټورو بهرنیو سفارتونو غوښتنه وکړه چې د دوی په وینا د غربي مطبوعاتو له مبالغې ډکو رپورټونو په اړه چې وایي په سوریا کې د روسیې په هوایي پوځي کمپاین کې ملکی خلک وژل شوي دي اسناد راغونډ کړي. روسی د روسیې حکومت نن د زیات شمیر غربي هیوادونو او د ترکیې، سعودي عربستان او د ناټو سرچینو ته خبر ورکړی دی چې دوی دی دا سیاسنه درغون کړی چې په هغه کې څرګند سي چې د په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې د ملکی طرفاتو خبر حقیقت لري. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکي احمد شهید ویلي چې په تیر ایوله سیسه کې په ایران کې د ادمونو شمیر په ډیره چټکۍ لوړ شوی دی. شهید ویلي چې ایران د مخدره موادو پر قاچاقونکو د بندیز په ترڅ کې شای سشکال زر تنه ادم کړی وي. احمد شهید پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته وویل ایران د نړۍ د هر بل هیواد په پرتله زیات ادمونه کوي. د ملګرو ملتونو د ځانګړي څارونکو ویلي په ایران کې زیات ادمونه پر نړیوالو قوانینو تیری کوي ځکه د نړۍ په زیاتو هیوادونو کې پر ادم دیز دی او د هغو مجرمینو ادامول چې له تشدد سره ارتباط نه لري یا عمر تر 30 کلونو کم وي د نړیوالو قوانینو مخالف کار دی. د انټرنیټ د ازادۍ فریډم اون د نت رپورت وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده شوې ده. د رپورت په نړۍ کې د ازادۍ او د سارنې د ادارې فریډم هاوس له لوري خبر شوې ده. د غیر دولتي ادارې چې مقر په امریکا کې دی وایي چې په 2015 میلادي کال 15م کال و چې په پرله پسې ډول د انټرنیټ ازادي محدوده شوه او د هغو حکومتونو شمیر زیات شو چې پر هغو پر معلوماتو چې خلکو ته ګټه رسیږي بندیز لګوي. د انټرنیټي سایټونو څارنه یې زیاته کړې او شخصي انټرنیټي سایټونه یې بند کړي دي. د روسیې د پاوځ لوی څارنوالۍ په سوریه کې د خپل یو قراردادي مامور د مړینې په اړه څېړنې پیل کړې دي. د لوی څارنوالۍ خبر پاڼه چې نن خبره سوي وایي چې په ابتدایي څېړنو کې تایید شوی چې د روسیې د دفاع وزارت دا رپورت سم دی چې وایي دغه قراردادي د خپل کورنیو ستونزو له امله ځان وژلی دی. د روسیې چاپ نووایا ګازیتا نن وویل چې په سوریه کې د مړ شوي مامور کورنۍ غوښتنه کړې چې د هغه د جسد خپلواکي طبي څېړنې وشي. دغه مامور کو د کورنۍ غړو ویلي چې و ورځ مخکې له هغه سره ټلیفوني خبرې کړې وې. هغه خوشاله وو او په دې کې شک لري چې هغه به ځان وژلی وي. او د چک جمهوریت یو پیژندل شوی سندرغاړی کارل ګوت د زړه د حملې له امله په روغتون کې بستر شوی دی. کارل ګوت شپږاویا کلن او د پخوانی چک سلواکیا په خلکو کې ډیر منلی سندرغاړی دی. دی په پخوانی چک سلواکیا کې لږ تر لږه نه دیرش واره د خلکو تر ټولو غوره سندرغاړی ټاکل شوی دی. د کارل ګوت د سندرو لومړی البوم په مخکنی شوروي اتحاد کې خپور شوی وو او 4.5 میلیونه کاپیګانې یې د سترګو په رپ کې خرڅ شوي وو. ویل کېږي چې د کارل ګوت د سندرو 100 میلیونه البومونه تر اوسه پلورل شوی دی. د چک جمهوریت پرایمر تلویزیون خبر ورکړی چې کارل ګوت تیره شپه د زړه عملیات کړی دی. ګوت خپل ټول کنسرتونه او مرکې د خپل روغتیایي وضعیت په خاطر لغوه کړی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی شئ تفصیل زموږ پر پاڼه هم وګورئ پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. دوستانو وړاندې په خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب لرو. د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د طالبانو لاس تلویدلې د خود کورنیو چارو وزارت د ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي خبره کوي. د پیښو په چارو کې د دولت وزیر وایي د زلزله ځپلو سیمو سره د بهرنیو مرستو ته اړتیا لیدل کېږي او په همدې هدف له ځینو هیوادونو څخه د مرستې غوښتنه هم شوې ده.
یک مکتوب یادداشت از وزارت خارجه اسفار ترکیه، یک مکتوب علاوه لیست زمینی مواد کمکی که ما نیازمندی‌ها داریم برای هندوستان، برای دو کشور معلوم میشه از طریق وزارت خارجه و سفارتاشون کنون هم آمادگی خودم نشان دادن کمک کنیم.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي د سولې خبرو د لاشه مؤثریت لپاره د شورا د تشکیل نوي کولو ته اړتیا ده.
یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د هغوی مزاج اصلا د سولې سره مخالف دی. داسې عناصر باید د سولې د علي شورا په چوکاټ کې راشي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
د خبرونه په دوه منیمای کې د اساسي او بشري حقوقونو او د مخکښو شوزو دوه نیس پروګرامونه هم لرو او که وخت نور راپور نه هم در تخبرو او ریډیو تل ازادي رادیو سره پاتې شئ. زموږ غله ازادي رادیو ری دوستانو لکه چې اوراندې می ویل د تخار ولایت درقد ولسوالۍ تیر شپه د وسوالو مخالفینو تر بریدون وروسته د هغوی لاس تلویدل ده. افغان چارواکي وایي دغه بریدون د شپې یوه بجه پیل او تر څلور بجو دوام وکړ چې په نتیجه کې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. نور جزئیات یې څه دي او اوس هلته وضعیت څنګه دی؟ له کابله زموږ همکار اسدالله لودین همدا اوس راسره د ټلیفون پر کرښه دی. لودین صاحب، که زموږ غوړې نو لطفا اوریدونکو ته نور جزئیات ورکړئ چې نور د دې ولسوالۍ د سقوط په اړه تازه څه جزئیات شته او د افغانستان امنیتي ځواکونو په دې اړه څه خبرګون ښودلی او څه آمادګي لري؟
ډیره مننه فریبا جان، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم تایید کړه چې درقد ولسوالۍ نن سهار څلور بجې له درې ساعته جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وویل چې دا مهال د تخار په درقد ولسوالۍ کې د دوی عملیات روان دي او هڅه دا کوي چې هر څه ژر چې امکان وي دا ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له واکه بیرته راوباسي. په دې اړه د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما در حال حاضر روی عملیات ها و تعرض خود نیروهای امنیتی ما در اونجا کار کردن تا من تعرض ها آزاد شده. انشاءالله تلاش همیست و هدف ما همیست که هرچی زودتر دشمن در این ساحه نیست شکست بخوره، قسمه که در کندوز یا در ولسوالی دشترچی خواجوار درست پیش یا در 24 ساعت گذشته اینا تلفات سنگین متقابل شدن، در قد نیز متقابل شوند و کمیشن انشاءالله پیشبینی ما همیست.
د تخار محلي چارواکي هم وایي چې تیر شپه یوه بجه د څو لورو نه د درقد ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو حمله پیل شوې چې هلته امنیتي ځواکونو، پولیسو او محلي پولیسو هم مقاومت وکړ، خو وایي چې دغه جګړه درې ساعته د ون خطه او په نتیجه کې سهار څلور بجې ولسوالۍ د طالبانو لاس ته ولوېده. د تخار د امنیت قمندانۍ ویان خلیل اسیر هم وایي چې په دې جګړه کې څلور پولیس وژل شوي، محلي البته، او څلور نور ټپیان دي. ښاغلی اسیر وایي چې وسلوالو طالبانو ته هم په دې جګړه کې مرګ ژوبلې اوښتې، خو په خبره تر اوسه د وسلوالو طالبانو د مرګ ژوبلې په اړه دقیق ارقام نه لري. طالبانو د دې حملې مسؤلیت اخیستی، ویل دي چې ولسوالۍ د دوی لخوا نیول شوې او طالبان ادعا کوي چې د ولسوالۍ د نیولو پر مهال ځینې پوځي موټر هم ترلاسه کړي له افغان امنیتي ځواکونو څخه. باید ووایم چې د تخار درقد ولسوالۍ له تاجکستان سره په ګډه پوله کې پرته ده او د هغه څه دي چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا هیوادونو په ځانګړې توګه تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. او بل لور ته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي وو چې د افغانستان د شمالي ولایتونو ناامنه کېدل منځنۍ اسیا او دوی ته یو لوی تهدید او ګواښ دی.
بله، ډیره مننه اسدالله لودین. وایي چې د تخار ولایت درقد ولسوالۍ د سقوط او همدارس د افغان امنیتي ځواکونو د لخوا د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د چمتووالي په اړه یې جزئیات راکول.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پر پرمنځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د اف ام پر سل اشاره پنځه څپه خبرونه لري. دوستانو، لکه چې مخکې مو د تخار د درقد ولسوالۍ د سقوط په اړه واورېدل، تخار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د دوشنبې ورځې زلزلې هم سخت ځپلی دی او په دغو ولایت کې په ډېرو سیمو کې د خلکو کورونه ړنګ سوي دي او خلکو ته زیانونه رسېدلي دي. افغان حکومت هم وایي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې زیانمنو سیمو ته د مرستو لړۍ روانه ده او هڅه کوي چې ژر تر ژره مرستې ور ورسوي. پاندیال کې دغه ناامنۍ چې اوس په دې ولسوالۍ کې پیښې شوې دي، افغان چارواکي دا هم وایي چې دوی هڅه کوي چې ناامنۍ د دغو مرستو د رسولو مخته خنډ ونه ګرځي. پاندیال کې د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزیر وایي چې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سوو لپاره د بهرنیو هیوادونو مرستو ته اړتیا ده. وایس پر مکنن په ولسي جرګې کې ویل که څه هم ولایتي ټیمونو د مرستو د رسولو پروسه پیل کړي، خو دا چې دا مرستې ټولو تر ورسیږي اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه هم په دې برخه کې مرسته وکړي. د ولسي جرګې رئیس ټینګار وکړ چې حکومت باید ژر تر ژره زیانمنو کسانو ته د مرستې ورسوي، خو له بلې خوا داسې ویل کېږي چې حکومت د مرستو په رسولو کې پاتې راغلی دی. صفي الله ستانکسی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په افغانستان کې ورسته زلزلې د زیاتو مالی تاوانونو ترڅنګ سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله هم اړولې چې د مرستې رسولو لپاره حکومت د بهرنیو هیوادونو په همکارۍ ټینګار کوي. د بیړنیو پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت وزیر وایس برمک ویل چې په ټولو زیانمنو شویو سیمو کې ولایتي ټیمونو خپل کار پیل کړی، خو د دې اړتیا لیدل کېږي چې بهرني هیوادونه په دې برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی برمک د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل چې که څه هم یو شمېر هیوادونو د همکارۍ اعلان کړی، خو دوی به لومړی هند او ترکیې ته د خپلو اړتیاوو لیست وسپاري څو له مخې همکاري وکړي. ښاغلی برمک وایي له ترکیې، هند، ایران او ترکمنستان سره خبرې شوي دي. همداراز ولسمشر د برټانیې له صدر اعظم سره هم خبرې کړي. هغوی د هر راز همکارۍ اعلان کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت له لارې د ترکیې او هند سفارتونو ته یو مکتوب لیږو، ځکه چې هغوی هم چمتووالی خوله او خپل مرستې وکړي. ښاغلی برمک وویل چې په نه ولایتونو کې د دوشنبې ورځې زلزلې 115 کسان وژلي، 555 تنه ټپیان کړي او 2613 کورونه وران کړي چې له زیانمنو شوي سره د مرستې لپاره ولایتي ټیمونو خپلې هڅې پیل کړي دي. امریکا، هند، ترکیه، برېټانیې، قطر او ترکمنستان له افغان زلزله ځپلو سره د همکارۍ اعلان کړی چې له ډلې د ترکمنستان 130 ټنه اوړه شمالي ولایتونو ته رسیدلي او د قطر $100,000 هم له سرې میاشتې ټولنې سره مرسته شوې ده. د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي بیا د یادې جرګې په عمومي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې هر څومره ژر چې ممکن وي له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. ښاغلی ابراهیمي وایي ډېر ژر د دولت او په خاصه توګه حکومت او د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې کمیټه د بهرنیو او کورنیو بنسټ ټونو لاري ل زیانمنو شوی سره د مرستې په خاطر ګام پورته کړی. د ولسی جرګې او شمیر غړیو بیا وویل چې د حکومت لوري د مرګ جوبلو او تاوانونو اعلان شوی شمیر تر رښتینی شمیرو پورې د دې لپاره کم دی چې په ځینو ناامنو سیمو کې هم یو شمیر خلکو ته ځاني او مالی تاوان اوښتی دی. خو په هغو سیمو کې چې خلکو زیات زیان لیدلی دی، د حکومت د مرستو له نه رسېدو شکایتونه کېږي. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظري ازادي راډیو ته وویل چې حکومت زیانمنو شویو سره د مرستې په رسولو کې سمه پاملرنه نه ده کړې او خلکو مرستې نه دي ترلاسه کړې. متاسفانه تر اوسه پورې هیڅ ډول لازمې مرستې له زیانمنو شویو سره نه دي شوې. موږ هم له ملي او نړیوالو بنسټونو او چارواکو سره خبرې کړې. دوی یوازې یو دلیل وړاندې کوي چې دقیق ارقام نه دي موجود او د سروې ټیمونه نه دي ورسېدلي. خو په ډاډه توګه ویلی شم چې د مرستې رسولو په برخه کې تېروتنه شوې ده. د ریاکتر په کچا د 2.0 درجې وی زلزلې چې مرکز یې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې وو، د دوشنبه پر ورځ د افغانستان یو شمېر ولایتونه او گاونډي هیوادونه ولرزول چې زیات ځاني او مالی تلفات خلکو ته واړول. که څه هم له دې مخکې په افغانستان او سیمه کې زلزلې شوې وي، خو دا زلزله د دې لپاره بېساري بلل شوې چې ویل کېږي په ولایتونو کې اکثره لارې بندې دي او د ناامنیو له امله هم د مرستو رسولو لړۍ له خنډ سره مخ شوې ده. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې افغان چارواکي وایي د وروستۍ زلزلې د زیانمنو شویو لپاره د بهرنیو مرستو ته اړتیا ده او په همدې هدف یې د هغوی د مرستو لپاره مکتوبونه هم لیږلي دي ځینو سفارتونو ته. دغه راز دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې افغان ولسمشر هم پرون د امنیت شورا په یوه فوق العاده غونډه کې ویلي وو چې باید د مرستو د تنظیم لپاره ژر تر ژره د همغږۍ یو مرکز جوړ سي، تر څو په همدې مرکز کې دی وایي چې د مرستو یو صندوق هم باید کښېښودل سي، تر څو د افغان سوداګر او همدارس د نړیوالو مرستو رسول لایوي مرجې څخه او په منظمه توګه تر سره سي. بیا هم خبره د زلزلې دا او د زلزلې لکبل د اوشت زیانونه پاره په کونړ او نورستان ولایتونو کې د زلزلې ځپلو شمیر نور هم زیات شوی او زیانمنو کسانو ته د مرستو رسول په خاطر په دوه ولایتونو کې کمیسیونونه جوړ شوی دي. د ازادي رادیو خبريال د کونړ څوکۍ ولسوالۍ ته تللی حالت یې وران کورونه لیدل او زیانمنو سوه کسانو سره خبرې کړې دي. راپور په دې اړه د روح الله انوری تخا اورو.
د چوکۍ ولسوالۍ اړوند میران کلا کلی د زیاتو کورونو کوټي او دیوالونه په ځمکه چپه پریوتی، د کورونو سامانونه یې شین اسمان لاندې په سپیرو خاورو پراتو. خلک ورته حق حیران او ګوته په غاخ ناستول.
زمانوم د سرین موږ د زرمنډې د کریو سیدونکو چوکۍ ولسوالۍ موږ د کوټي چې دا یو په ځنه درې ونه وړاندې دي، یو مکمل ناست دانو درې شي دم په خطر کې دي. نو یو پلا د کوټه کې سر شوی والو شان زخمی شوی دی، نو خیر خیرت دی او سب سامان مونه چې دل شان خراب شوی.
زما نوم محمد انوار دی، میران قلا و سیدون کې ما دې میران قلا کې واته کورونه دی او دا ټول تخریب شوی دی. نو نه اسی کورونه د استوب نه وځي او مالونه د غشوی دي، تلف شوی دي، بسترې خراب شوی دي، کورونه خراب شوی دي، منګه سره خو دا ټول بیواز د خلک دی او غریبانان دی.
زه صلاح الدین د کونړ ولایت زوکی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. لس دولس کورونه زموږ ګاونډ کې خراب شوي دي. دغه درې څلور کوټې زموږ هم لیدلې دي خراب شوي دي او کالی ماری هم خراب کړي دي. او بس نو داسې اندازه خو نه معلومیږي خو ذهن یې رسولی دی ډېر.
دوی ویل چې په پاتو کوټو او دیوالونو کې هم چاودونه راغلي د اوسېدو وړ نه دي. سرپناوی په بشپړ ډول له لاسه ورکړي. هوا هم یخه شوي او که چیرته ورته حکومت او مرستندوی ټولنې زر د سرپناه غم ونه خوري نو ماشومان به یخنی ووژني.
څوک د یو چا په کور کې څوک د بل چا په کور کې خو د خپل کورونو نه بې دغه شوي دي. دا نا امیده شوي دي او په سارا کې
زما نوم سید محمد دی. موږ د حکومت نه دا غوښتنه کوو کومه لار چې لري کومه چې د بشر دوستۍ د نورو دغو نه د مملکتونو نه دغه واخلي مرسته والي که خپله پکې چې شانۍ منډې د مخې باید سرپناه ولري. منډې د مخې باید مواد ورکړي. دلته ډېر شیان دي چې اوس یې حد معلومولی نه شي چې څونه اندازه کې دا تاوانونه رسېدلي دي ځکه چې هر څه د خاورو لاندې دي راسیل شوي نه دي. یو لاس ور وګوت کې دې خلکو ته
زموږ د اوسېدنو ځای کې نشته بېخي بل دغه نشته چې موږ پکې اوسېږو. موږ دغه یو شان وړ شان کوټه دغه کې غونډه غونډ شوي. حکومت ته موږ دا دغه ورکړو چې موږ سره کومک وکړي چې موږ د شپې ځای دی یا د نور څه دغه سره وکړي مدد تاسو وکړي.
د چوکۍ ترڅنګ په نورو ولسوالیو کې هم خلکو ته د سر او مال زیانونه رسېدلي. ټول مرکزی حکومت او نړیوالو ټولنو په وخت د مرستو رسولو غوښتنه کوي. د کونړ والی وحید الله کلیمزی ازادي راډیو ته ویل دوی خلکو ته د وختو ځاني او مالی زیانونو د اندازې معلومولو او د مرستو د وشت لپاره کمیسون ټاکلې او د هغه کمیسون غړي ټولو ولسوالیو ته لیکلې دي.
چې د کونړ ولایت یو د هغه ولایتونو وای چې ډېر خلکو ته د زلزلې په وجه زیانونه ورسېدل. په مجموع کې موږ یو سل پنځه کسه زخمیان لرو. یو لس او څلور اتیا کورونه قسمانه او پوره تخریب شوي دي. یو سل پنځه راسم موشید منځه تللي دي. تماسو آمادګي درلوده د کومکو عاجل هم د سروې ټیمونه ټولو ولسوالیو ته لیږلي. د هغې سره سم د کومکي موادو سکوم چې د موږ د موسساتو په اختیار کې دي د هغې توضیح هم جریان لري.
په نورستان کې هم وته نمړ شوی پنځه ویټاپین او نږدې 200 کورونه د زلزلې لامل تخریب شوی دي چې هغوی ته د لاسرسي او مرستو په خاطر هم کمیسون جوړ شوی. به هم خلک او مسولین وای چې که چیرته په وخت مرستندوی ټولنې او مرکزی دولت زلزله ځپلو سیمو ته مرستې ونه رسوي نو د واورو اورښت زیاتوالي سره به هلته د مرستو رسول مشکل کار وي.
په کنړ او نورستان ولایتونو کې مو د زلزله ځپلې سیمو د ورانیو او د خلکو د اندېښنو په اړه راپور واورېد. افغان چارواکي وایي دغه زلزله چې د دوشنبې په ورځ وسوه په تېرو 50 کلونو کې ساری نه درلود او 8.5 درجې اټکل سبب د افغانستان نه ولایتونه یې سخت ځپلي دي او ډېر زیانونه یې ورسولې دي. د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو هم د دغې زلزلې د زیانونو او قربانیانو ته د حکومت لخوا د مرستو رسولو په اړه ځینې مقالې لیکلې دي چې غټ ټکي به یې له اسدالله لودین څخه.
د کابل چاپ نننۍ یو ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې زلزله ځپلو ته د مرستو په لارو چارو او د جګړې د زیاتوالي په اړه د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وروستیو څرګندونو ته ځانګړې کړې دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې وروستۍ زلزلې ډېر زیانونه په هغو سیمو کې اړولي چې هلته حکومت واکمن نه دی. په سرمقاله کې راغلي چې د زلزلې مرګ ژوبله به له هغه ډېره وي چې اوس ویل کېږي او دا ځکه چې په لرو پرتو سیمو کې مخابراتي خدمات نشته او له مرګ ژوبلې خلک خبر نه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې زلزله ځپلو خلکو ته مرستې باید ښه مدیریت شي خو ناامنه سیمو ته د مرستو رسول به یو څه ستونزمن وي. د ورځپاڼې په باور طالبان باید لکه څنګه یې چې ویلي د مرستو رسولو بهیر ګډوډ نه کړي او په دې برخه کې هر ناوړه کار به یې توجیه کېدونکی نه وي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم خپله سرمقاله د زلزلې زیانونو ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د لوړپوړو ودانیو مالکان د خلکو ژوند ته پام نه کوي. سرمقاله کې راغلي وروستۍ زلزلې وښوده چې په کابل کې لوړپوړې ودانۍ تر ډېره معیاري نه دي او مالکانو یې په اوبو کې لوټه ایښې او پرې تېر شوي دي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې ښاروالۍ د دې مسؤلیت لري چې د بې کیفیته ودانیو د جوړېدو مخه ونیسي او په دې برخه کې جدي څارنه وکړي. جامعه باز ورځپاڼې به د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور روستای سرګندونو تخپل سرمقاله ځنګړې کړي او لیکلي دي چې د لومړي ځل لپاره د طالبان نوی مشر لخپل پلویان غوښتي چې عامه تاسیساتو ته زیان ونه رسوي. په سرمقاله کې راغلي چې د طالبانو مشر په خپلو لیکو کې د وړو هلوکانو د جلب او جذب پر مخنیوي هم ټینګار کړی دی. سرمقاله لیکونکي ویلي طالبان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې له دې وړاندې د جنگ په لیکو کې تر ډیره نوي ځوانان او واړه هلوکان شامل وو. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د ملا اختر محمد منصور د خبرو هغه برخه راخیستې چې له خپلو ملګرو یې د حملو د زیاتوالي غوښتنه کړې ده. په مطلب کې راغلي چې طالبان د جګړې د شدت اعلان په داسې حال کې کوي چې د ملي امنیت سلاکار طالبان ته رهګر بللي او د هغوی په وړاندې یې پر جدي مبارزې ټینګار کړی دی.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي. سمو شغله ازادي رادیو ری دوستانو ازادي رادیو هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې او د غلاس د افم پر سل اشاره 15 صفه هم صفه وځي او ریدلای سي او خبرونه لري. کچېری د انټرنیټ اسانتیا لري نو ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ ته ورسی او زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري. راپورونه او تحلیلونه مو ولولې او له خپل دوستانو سره یې شریکولای سي. ورزود خبرونه بل مطلب ته د افغانستان د سولې علي شوراوي د سولې د خبرو د موثریت لپاره د اړینه ده چې د دغه شورا تشکیل نوي سي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد نن د سولې د راتلونکو پاړه جوړې سوی غونډې ته وویل چې د دغه شورا د غړو ترمنځ د سولې پاړه یو واحد لیدلوري نسته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار ملالی شینواری بیا وایي چې د سولې اوسنۍ شورا نسی کولای د سولې په خبرو کې د دولت استازیتوب وکړي او باید د دې په خبره لغوه سي. قاسم سولمال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د سولې د عالي شورا کړنو ته انتقادونه متوجه دي، د سولې د عالي شورا مسولین وایي د دغه شورا پر نوي تشکیل کار روان دی. دا خبره د سولې د عالي شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د چهارشنبه په ورځ په افغانستان کې د سولې د راتلونکو پاړه په جوړې سوی غونډه کې وکړه. شاغلی مجاهد ویل چې د دغه شورا غړي د سولې د بهیر پر وړاندې یو واحد لیدلوری نه لري، نو ځکه دا ضروری ده چې اوسنۍ تشکیل بدل سي.
ډاکټر صاحب اشرف غنی په دې باندې وعده کړی چې موږ به د سولې عالی شورا په یو قوي میکانیزم باندې رامنځته کوو او موږ د دې انتظار یو چې کله به د سولې د عالی شورا نوې جوړښت پیدا رامنځته کیږي. یو تعداد کسان دي چې د ابتدا نه غیر حاضر دي، یو تعداد کسان دي چې د غوي مزاج اصلا د سولې سره مخالف دي. د سیا عناصر باید د سولې د عالی شورا په چوکاټ کې راسي، قلبا د سولې غوښتونکي وي.
نوموړی دا هم ویل چې د وسلوالو طالبانو نوی مشرتابه د سولې خبرو ته لیوالتیا شوه لیده، خو زیاته کړه چې د جګړې د شکیلو لورو ترمنځ د بې اعتمادۍ فضا د دغه بهیر د بریالیتوب پر وړاندې یو اساسي خنډ دی. دوی ویل اړینه ده څو نړیوال هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې مخلصانه همکاري وکړي، خو د سولې د بهیر پر وړاندې یوازې د کورنیو عواملو یادونه نه کېږي. افغان حکومت وایي تر هغه چې د سیمې هیوادونه په ځانګړې توګه پاکستان چې د حکومت د وسلوالو مخالفینو کوربه هیواد بلل کېږي رښتینې اقدامات ونه کړي، نو د سولې د بهیر بریا ته تمه نسی کېدلی. په وروستیو کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله ویل تر اوسه داسې کومې نښې نه لیدل کېږي چې پاکستان دې له طالبانو څخه خپل ملاتړ بند کړی وي. تر دې وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د امریکا متحده ایالاتونو ته د سفر پر مهال ویل چې پاکستان نسی کولای چې په یو وخت هم طالبان وژني او هم د خبرو میز ته راوبولي. نواز شریف ویلي پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د سولې د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. د پاکستان د صدر اعظم د دغه څرګندونو په ځواب کې د افغانستان جمهور ریاست هم ویل لاغو کسانو سره سوله کوي چې د افغان حکومت شرایط ومني او د افغانستان ملي ګټو ته ژمن وي. اخوا په ولسمشر اشرف غنی سلاکاري ملالی شینواری چې په دغه غونډه کې برخه اخیستې و ویل چې د سولې شورا نه د توانیدلې د دولت استازیتوب وکړي او باید پر ځای یو صلاحیت لرونکی هیئت د سولې د خبرو د مختبیولو لپاره وټاکل سي.
د سولې عالی شورا څه معنی؟ دولت نه ماشه خلی زینه معنی چې د غلطنا سم چې دا به طرفه ده، دا بل بالکل دولتي شورا ده. آیا دا صلاحیت لري چې د دولت په استازیتوب د مقابل لوري سره خبرې وکړي او هغه چنه وي چې لازمه ده؟ تر اوسه پوری چنه ده کړه د دین اورسته هم نشي کړه. دولت دا شورا کاملا لغوه کړي، یو قوي پیاوړی هیئت د سولې جوړ کړي چې د دولت په استازیتوب وکړي شي چې د مقابل لوري سره خبرې وکړي او په دې هیئت کې باید د خزو حضور ډیر برجسته وي.
د غونډې بل ګډونوال او د چارو کارپو احمد سیدی وایي د سولې د ټینګښت لپاره لازمه ده چې په کور دننه او د نړۍ په کچه یوه اجماع راوبلل سي. دی وایي په ورته وخت کې باید د سولې د بهیر لپاره داسې یوه ستراتیژي غوره سي چې د افغانستان ملي ګټې پکې خوندي پاتې سي او بهرنیو هیوادونو ته هم د امتیاز ورکولو زمینه برابره نه سي.
او دا د دې راپور په خبرولو سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته فرشته جلازی په استودیو کې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د تخار د درقد ولسوالۍ د برتنیولو لپاره یې پوځي عملیات پیل کړي دي. درقد ولسوالۍ تیره شپه سقوط کړی دی. د افغانستان حکومت وایي چې په دې هیواد کې د دوشنبه د ورځې د زلزلې له ځپلو کورنیو سره د مرستو لپاره د نړیوالې ټولنې څخه د کومکونو غوښتنه کوي. د په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالاتو پرون وویل چې دوی د افغانستان له حکومت سره د زلزله ځپلو خلکو د مرستې په خاطر همکاري ته تیار دي. په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت یا داعش په ضد په دغه ولایت کې په ځینې ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل شوي دي. د روسیې د امنیتي خدماتو د فدرالي ادارې مشر وایي په سوریه کې د دې لپاره پوځي عملیات پیل کړي چې د اسلامي دولت وسلوال د پخواني شوروي جمهوریتونو کې خپلو کورنیو ته رسنېدو منه شي. په ایران کې د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي څارونکو احمد شهید وایي په تیرې ولسیزه کې په ایران کې د اعدامونو شمیر په ډېره چټکۍ لوړ شوی او یوازې سش کال شایي زر تنه اعدام شوي وي. د انټرنیټ د ازادۍ فریډم اون د نت رپورت وایي چې په ټوله نړۍ کې د انټرنیټ ازادي محدوده شوې ده. دا رپورت د فریډم هاوس لخوا خپور شوی او وایي چې د هغو حکومتونو شمیر زیات شوی چې پر وګړو او شخصي انټرنیټي سایټونو یې بندیزونه زیات کړي دي. او د چک جمهوریت یو ډیر پیژندل شوی یو منل شوی سندرغاړی کارل ګوت تیره شپه د زړه د حمله لامل په روغتون کې بستر شوی او ویل کیږي چې د زړه عملیات یې کړی. کارل ګوت د خپل روغتیایي وضعیت په خاطر خپل ټول کنسرتونه او مرکې لغوه کړي دي.
د فرشتي جلازی څخه په مننه سره اوس بم له سباون کاکړ څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
دا سلام پړانی کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالیه وزارت وایي د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو هڅې پیل شوې دي. دغه وزارت ویان اجمل حمید عبدالرحیم زینن ازادي رادیو ته وویل چې د نوي کابل بانک د خصوصي کېدو مسوبه د افغانستان کابینې لخوا نهایي شوه او ټاکل شوی په نږدې وخت کې دا طلبي ته وړاندې کړي.
هر هغه کمپنۍ چې جواز ولري بانکی فعالیتونه مساله تخنیکی و مسلکی وی منظم وی بانکی اعتبار ولری اغه ریپورټیشن یا ایمیج په سیمه کې جوړ وی هغه ته مونږ ترجیح ورکو.
شغلی عبدالرحیم زی زیاته کړ چې دا طلبي کمپنی کولای شي د مالیه وزارت ته تر اعلان وروسته دوه میاشتې کې خپل وړاندیزونه دغه وزارت ته وسپاري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مسولین وایي چین غواړي د خپل سوداګرۍ لمن له کابل څخه نور ولایتونو ته هم پراخ کړي. د دغه خونو د اماړي کومشر هاشم رسولي ازادي راډیو ته ویل چې چین به په هرات او کندهار ولایتونو کې د وچې میوې د پروسس او د مرمرو د ډبرو په برخه کې پانګونه وکړي. د شاغلي رسولي په خبره سمود مخ کې د چین سفیر کندهار او هرات ولایتونو ته سفر کړی وو څو د چینی شرکتونو لپاره د سوداګرۍ او پانګونې لپاره زمينه برابر کړي. د هرات ولایت چارواکي وای په دغه ولایت کې د برښنا نشټوالي د دې سبب شوی چې یو شمیر فابریکې خپل کار نه ودروي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مرستيال سیروس حلاف ازادي رادیو ته ویل چې د دغه فابریکو له درېدو سره ګڼ شمیر کسان هم بیروزګار شوی دي. د شغلي حلاف په خبره کې حکومت دغه ستونزو ته پاملرنه ونه کړي په دې ولایت کې به نوري فابریکې هم خپل کار نه ودروي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغاني د جنوب بهرني اسعار سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 3 پټه افغاني او 15 پټه پوله، یو یورو یو افغاني او 10 پوله، یو انګلیسي پون 8 افغاني او 15 پوله، یو سعودي ریال 10 افغاني، زر ایراني تومان 13 افغاني او 15 پوله او زر پاکستاني کلدار 412 افغاني.
اقتصادي خبرونه مو له سباون کاکړ څخه واوریدل. تر ویلاندې د مې ورسته ورزو ځینو نړیوالو سیمې راپورونه ته.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
امریکا چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد یو نړیوال پوځي هوایي کمپاین مشري کوي، وایي چې په دواړو هیوادونو کې د خپلو پوځي فعالیتونو پر زیاتوالي غور کوي. په دې اړه یو شمېر امریکایي چارواکو څرګندونې کړي چې تفصیلې نوریاس نوري وړاندې کوي.
امریکایي چارواکي وایي چې متحده ایالات سوریې ته د ځانګړو امریکایي ځواکونو او عراق ته د جنگي هلیکپټرو پر استولو غور کوي. یو امریکایي چارواکي له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې وویل چې سوریې ته په مقر ډول د محدود شمیر ځانګړو ځواکونو استول یو انتخاب دی. دغه چارواکي چې خپل نوم له خودلو یې ډډه کړې، ویلي چې دغه ځواکونه به د لومړي ځل لپاره د سوریې د منځلارو ځواکونو چې د بشر الاسد رژیم په وړاندې جنګیږي او هم د سوریې اپوزیسیون ته مشوره ورکوي او هم بل امریکایي ځواکونو د هوایي بمباري په غوښتنو کې مرسته کوي. د راپور لمخې یو بل انتخاب چې واشنگتن پرې غور کوي دا دی چې عراق ته امریکایي اپاچي ډوله پوځي هلیکپټر او هم له دغو هلیکپټرو څخه د استفادې لپاره امریکایي پوځیان واستوي. د راپورونو لمخې د عراق د امنیتي ځواکونو د وړتیا او چې وکولی شي د هیواد لاندې شوي برخې له داعش څخه بیرته ونیسي زیاتېدل هم په دغو اقداماتو کې شامل دی. دغه بحثونه په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا متحده ایالات تمه کوي چې د سوریې وسلواله اپوزیسیون چې د هیواد ملاتړ کوي پر رقه چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش یو امن مرکز دی فشار زیات کړي. امریکا هم له عراقي ځواکونو غواړي چې رمادي بیرته ونیسي. دغه ښار وسلوالو د روان کال په لومړیو کې لاندې کړی وو. یو بل امریکایي چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط وویل چې یو لوړاندیزونه چې کپراتونکو ورځو کې تایید شي دا دی چې سیمې ته د امریکایي پوځیانو استول به اونۍ یا میاشتې وخت ونیسي. د امریکا دفاع وزارت او سپینې ماڼۍ په دې اړه خبرو کولو ډډه کړې ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د سه‌شنبې په ورځ د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته په خبرو کې په سوریه او عراق کې د امریکا د پوځي فعالیت زیاتوالي ته اشاره وکړه او ویل
From the skies above, we expect to intensify our air campaign.
موږ په پام کې لرو د حواله لارې خپل بریدونه ډیر کړو. البته د ائتلاف ځواکونو د الوتکو په کارولو سره به د داعش په وړاندې هوایي بریدونه ډیر او زورور شي. د اشن کارتر له دې څرګندونو څو ورځې مخکې امریکایي ځانګړو ځواکونو له داعش څخه د یو شمېر برمتو د خلاصون په عملیاتو کې ګډون وکړ. په دغو عملیاتو کې یو امریکایي عسکر ووژل شو. د امریکا متحده ایالاتو د سه‌شنبې په ورځ اعلان وکړ چې ښایي ایران ته په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسولو په هدف کېدونکو خبرو کې د ګډون بلنه ورکړل شي. د امریکا د دفاع وزیر داسې مهال د داعش په وړاندې د هوایي بریدونو د ډیرېدو خبره کوي چې په سوریه کې هم د حکومت او هم د ایراني قوتونو د ملاتړ په هدف د روسیې هوایي بریدونه دوام لري. ایران هم د روسیې په څیر د سوریې د حکومت ملاتړ هیواد دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې تمه کوي چې تهران د دمشق د مهم متحد په توګه په دې غونډه کې ګډون وکړي. د سوریې د بحران د سیاسي حل لارې په هدف د خبرو اترو بل دور به په روانه اونۍ کې د اتریش په پلازمینه اتریش کې ترسره شي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
بیا هم په نړیوال مسالو کې تم کېږي. روسیې په مسکو کې د بهرنیو هیوادونو له سفارتونو غوښتي چې د لویدیځو رسنیو د هغو رپورټونو سند وړاندې کړي چې د روسیې په وینا تور لګوي چې په سوریه کې د روسیې الوتکو په بمبارۍ کې ولسي خلک وژل شوي دي. سلطان محمد سرور هم د اوس راسره په سټوډیو کې دی او د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ په استناد د دې رپورټ نور تفصیل اوروي.
فریبا جانې مننه. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې مرستیال دفاع وزیر اناتولی انتونوف د ترکیې، سعودي عربستان، ناتو او څو لویدیځو هیوادونو پوځي استازو سره په سوریه کې د روسیې ځواکونو د هوایي عملیاتو په هکله د لویدیځو رسنیو د ریپورټونو په اړه خبرې وکړې. ښاغلی انتونوف ویلي دي چې په موږ باندې نه یوازې د بشر الاسد د منځلارو مخالفینو د بمباردولو تور لګول کیږي، بلکې په روغتونونو، جماعتونو او ښوونځیو د بمباردمان تور هم لګول کیږي. هغه ویلي دي چې لویدیځ رسنۍ تور لګوي چې د مونږ د بمباردمان په نتیجه کې ولسی خلک مړ شوي دي او مونږ دغه ریپورټونه د روسیې ضد تبلیغات ګڼو او ردوي. اناتولی انتونوف وویل چې مونږ د امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، سعودي عربستان، ترکیه او ناتو پوځي استازو ته بلنه وکړه چې د شویو بیاناتو په هکله رسمي وضاحت وړاندې کړي یا یې رد کړي. هغه وویل کچېرې د دغو څرګندونو دلایل روسیې ته وړاندې نشي یا دغه څرګندونې رسمان رد نشي، نو مونږ یې د روسیې خلاف د تبلیغاتي جنگ یو برخه ګڼو. ښاغلی انتونوف وویل چې تمه لري د بهرنیو سفارتونو پوځي استازي په څو راتلونکو ورځو کې دته ځواب ورکړي. د سوریې د رژیم مخالفینو څارونکو ډلو او خیریه مؤسسو ټولو د روسي ځواکونو په بمباردمان کې د ولسی خلکو د وژل کېدو ریپورټونه ورکړي دي. د سوریې الاصل امریکایانو طبي ټولنې چې په سوریې کې څو کلینیکونه او روغتونونه لري تیر اونۍ وویل چې روسي الوتکو د دوی په روغتونونو او کلینیکونو باندې اته ځلې بریدونه کړي دي. روسی ځواکونو د بشار الاسد رژیم د ملاتړ لپاره د 13 سپتمبر د میاشتې په 10مه په سوریه کې خپل هوایي عملیات پیل کړل. د روسی ځواکونو په دغو بریدونو باندې نه یوازې د ولسی تلفاتو لکبله بلکې د دې لپاره هم انتقاد کیږي چې نسبت القاعده شبکې او اسلامي دولت ډلو ته چې مسکو وایي دغه عملیات د دوی د ځپلو لپاره پیل کړي دي، اکثر د رژیم هغه منځلاري مخالفین په نخښه کوي چې د لویدیز له ملاتړه برخمن دي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
او دوستانو د معمول سره سم د نن ورځې اونیز پروګرامونه زموږ د اساسي او بشري حقوقو او بل اونیز پروګرامو مخکښ شزه دی چې په دې کې هم لوی مېرمنې سره امرکه سوي ده خبرې سوي ده. مخکې تر دې چې اونیز پروګرامونو ته ورسو بیا هم د افغانستان په اړه یو بل مطلب درته لرو چې د تاریخي عابدو په اړه دی. او وروسته بیا اونیز پروګرامونه اوریدلای سي. د سمنګان د اطلاعاتو او کلتور ریاست چارواکي وایي چې په دې ولایت کې تاریخي عابدې او لرغوني سیمې طبیعي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره د سمنګان ولایت اطلاعات او کلتور د ریاست مشر فتح الله وافي له ازادي راډیو سره په خبرو کې کړی ده. تفصیل به له مجیب رحمان حبیب زی څخه چې له مزار شریف څخه یې په دې اړه راپور جوړ کړی و.
سمنګان د افغانستان په شمال ځون کې یو له هغه ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې پکې لرغونی او تاریخي آثار ډیر موندل کیږي او د افغانستان لرغونی تاریخ هم تر ډیره له همدې موجوده تاریخي شتمنیو څخه منشأ اخلي. اوس مهال په سمنګان ولایت کې موجوده تاریخي آثار او ابدې د طبي پیښو له امله د لمنځتلو لګواښ سره مخ دي. د سمنګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مشر فتح الله وافي وایي چې د تخت رستم لرغونی استوپې د کوکچر هزار سوم تاریخي سیمې او پلسګونه نور ډبریز استوپې او تاریخي مغارې د طبي پیښو له امله متضرر شوي دي. وافي وایي چې د دوو کلونو راپه دې خوا یې مرکزي دولت ته د تاریخي سیمو او لرغونو ابدو د محافظت په مقصد وړاندیزونه کړي چې اوس مهال د مرکزي حکومت د بې پامۍ له امله یا د تاریخي ابدې تر ډیره تخریب شوي او که په موقع سره ورته رسیدګي ونشي په نږدې راتلونکي کې به له منځه ولاړ شي. د سمنګان د اطلاعات او کلتور ریاست مشر وایي چې د تاریخي سیمو او لرغونو ابدو او استوپو د ساتنې په مقصد باید د تاریخي ابداتو د محافظت ځانګړې قطعه رامنځته شوې وایي چې تر دمه دا کار نه دی شوی. دی وایي چې سیمه ییزو زورواکو په حضرت سلطان ولسوالۍ کې د کوکچر حساسوم د لرغوني سیمې په لمنو کې کورونه جوړ کړي دي او مغارې یې کیندلې دي چې په دې کار سره د ژمي پر مهال اوبه به تاریخي آثارو او ابدو ته ورځي او د تخریب سبب به کیږي. بلخوا بیا د سمنګان د والي ویان صدیق عزیزي وایي چې د زورواکو د نفوذ د مخنیوي او همدارنګه د تاریخي ابدو د ساتنې په مقصد یې دوی اونۍ د مخه د کورنیو چارو وزارت ته مکتوب استولی تر څو په دې برخه کې د پولیسو یوه ځانګړې قطعه رامنځته کړي. د والي ویاندوایي د آلمان هیواد په پام کې لري چې د تخت رستم تپې ته ورغلی سړک اسفالت کړي او تر څنګ یې د یادې تاریخي سیمې د محافظت په مقصد د اطلاعات او کلتور ریاست سره مالي مرسته هم ترسره
کړي.
د آلمان هیواد تر دمه دوه ځله سروې ترسره کړې ده دلته او په پلان کې لري چې د تخت رستم شاوخوا حتوي دیوال رامنځته کړي. دوی هم دا برنامه لري چې دلته هوټل کافي شاپ رامنځته کړي او تفریح ځای دلته جوړ کړي او دا مو هم ورسره مطرح کړی دی چې تقریبا 200 متره سړک چې تخت رستم ته ورختمیږي قیر شي. دا په داسې حال کې ده چې هم مهاله په بلخ، غزنی، هرات او بامیان ولایتونو کې هم محلي چارواکي شکایت لري چې د مرکزي حکومت د بې پامۍ له امله ګڼ شمېر تاریخي آثار له منځه تللي او یا هم د طبي پیښو له امله د تخریب له ګواښ سره مخ دي. مجیب رحمان حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
او په دې سره اونیزو پروګرامونو خبرېدو وخت را ورسېد. ژمنې سره سم لومړی د اساسي او بشري حقونو وروسته د مخکښو ښځو پروګرام اورېدلی سي.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو وی بلی خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د انتقالی عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپ دی اړه معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی. یعنی انسان حق لري او د عقل له نعمت څخه برخمن دی د نسبت نورو موجوداتو ته. چې موږ کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتي کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکړل شوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې، په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتي اړخ ته اشاره ده. او بل څه دی د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی. دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولای شي چې دا کرامت ترلاسه کړي. دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هغه اندازه د نزدېوالی او د برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتی او خدادادی او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی او امر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا د ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوي پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان کچیرته په دغو اصولو باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسبت برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت د هر نوع حق تلفي او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره و خلک
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ام سل اشاریه پینزه چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو ل ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په سل اشاریه پنځه صفه روښانه اوازې اورېدلی سي. رامي صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه په اوسني ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومانو په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت تاوتریخوالی موجود ده. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم ده چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزواکه کمزور انسان ده، نو له دې سره دوه ګونه چلند کیږي، تاوتریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح پر روان او د دوی پر راتلونکو شخصیت او د دوی په آینده باندې خاصتن د ماشومانو ډیر ناوړه اثر لري. بل موضوع سه راځو د موږ تاسو په ټولنه کې اوس موجود ده، یو ډیر غټه سونه ده د سوالګرو سره چال چلان دی. نن سبا دا صحیح ده په هر ټولنه کې به فقر موجود وي، فقیر به وي، مګم د فقیر سره او د سوالګر سره داسې چال چلان نه ده په کار سي هغه د توهین او تحقیر سي. اول خو په کار ده چې لږ سره د هر انسان او هر وګړي د وطن د خپل وس او توان مطابق مرسته وکړي ترڅو پورې چې دغه بدبختي او د فقر لمن ټوله سي. بل مسله موضوع چې موږ په ټولنه کې اوس موجوده ده، بدبختانه متاسفانه باید وایم چې د هغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا داسې چل چلن کیږي چې هغه د انساني کرامت برخلاف دی. یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکوي، هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د دې نیمګړتیا رامنځته کیږي، ولې د په شخصیت او د په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي. نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وسي چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسي. هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه چې د په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود دی. لکه څوک چې سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی، یا څوک خپونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي، او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم چې کوم عضو د بدن د انسان له منځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په غنوم باندې خطاب کوي نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی، او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي. بل موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیواز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي. نو د دې په یوز باندې هغه ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي، تر پلونو لاندې، تر سرکونو، تر څنګه، تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي، او په ټولنه کې یو ډول لیوز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي، د هغو سره مرسته اوسي، د هغوی د تداوی لپاره ځینې برنامه تر لاس لاندې ونیول سي، نفرت پسترګه قتل کیږي او لوغوی نه د کرکه پسترګه قتل کیږي، ورته څوک پوډری وای، څوک ورته نشئی وای، د انساني کرامت سره پټاکار کړه. او په کار دادې سي دولت د دغه رقم ستونزو لپاره سي پټولنه کې موجود دي، او واقعا د دې وطن وګړي ترې نزوريږي. دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سي، او یاد ووایي چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدونکې ده یا باید وسی، په داسې شکل نه، په عملي ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځه وړلو لپاره اقدامات ترسره سي او دې موضوع ته د پای ټکی کېښودل سي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک لامو ملسه.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میده؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن، مرا سنگبارانم نکنن.
تر دین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی سر، خواه خواهی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې.
مخکخه خزي
احمد شیبریم، السلام علیکم. دا اونۍ په پروګرام کې شغله را سره ده، دا په اوکراین کې اوسي او د اوکراین په اډیس شهر کې د هڅه کړې ده چې د افغانانو لپاره یو شونځي جوړ شي. ل دې په باور چې دغه شونځي فکر څنګه د دې ذهن ته ورخلې ده. شغله جانې، تاسو څنګه دغه ابتکار وکوسي افغانان او افغان کډوال باید په اوکراین کې یو مکتب ولري؟
کله چې ویل تر اخله ما د کال برانډ ما دلته ولیدل چې ډېر افغانان اوسېږي، او د دې ماشومان چې دي د په پښتو او په فارسي باندې نه پوهېدل، لیکل او لوستل خو یې بېخي لرې خبره وه، او خبرې چې کول هم ډېرو ماشومانو ستونزه پکې لرله، فارسي باندې غږېدل. نو زما سره دا فکر پیدا شو چې دوی باید په پښتو او فارسي هم خبرې کولی شي، ځکه که دلته دوی هر څومره درسونه لوستلي وای یو وخت به افغانستان ته تلل. نو هلته که تللي وای که دوی نشو کولی چې خپل نظر افغانانو ته په خپله ژبه باندې وړاندې کړي، نو زما پند ښه خبره به نه وه. نو د دې په خاطر زه مې له خپل پلار سره وغږېدم چې
په دې مکتب کې د افغانستان په باره کې ځینې معلومات زده کوونکو ته تاسو نه ورکوي؟
هو ورته وی، یوازې خو موږ غوښتل چې د دوی ځوانو مضمونونه هم ولري، د افغانستان تاریخ او د افغانستان جغرافیه په نوم، مګر موږ مناسب کتابونه ورته پیدا نه کړل. دوی په اړه چې موږ د ماشومان په لاس سره تنخیر یعنې موږ کولی شو چې دوی ته دا هر څه په سمه توګه توضیح کړو، که جغرافیه ده او که تاریخ دی. بیا مو له استادانو سره خبرې وکړې، دوی تقریبا روزانه د افغانستان تاریخ او جغرافیې په اړه ځینې معلومات راوړي له انټرنیټ او شاګردانو ته وړاندې کوي او د هغې په اړه ورسره خبرې کوي.
په دې ښوونځي کې شغله جانې، تاسو خپل هم درس ورکوي؟
نه، ولی من هیله وکړه چې زه درس ورکړم، مګر دا چې ما خپل هم په پښتو باندې درس کوم ویلی دی، نو ما فکر وکړ چې شاید زه یوه ښه ښوونکي ونه اوسم، ځکه زه خپل هم ځینې ستونزې لرم. د دې په خاطر ما د دې بلنه ونه منله زه یوه ښوونکي شم، خو زه ورځم هلته کله کله د شاګردو په اسکینه هم کله همداسې ورځم، دوی ګورم کله چې پانتون نوزگار هم بیا ورته مدد سره خبرې کوم چې نن کیږي.
تاسو پانتون ته اشاره وکړه، تاسو خپل شیل ولې؟ تاسو چې دا رشته انتخاب کړی ده، څه فکر کوئ چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې له خلکو سره څه مرسته کوئ؟
کله چې له تېده فارغه شم غواړم چې لاړ شم خوسته، هلته په نظر کې لرم چې په اونۍ کې یوه ورځ خپل هېوادوالو ته په وړیا توګه دوی درملنه وکړم.
شغل جان مننه سه د ازادي راډیو د مخکښ شوزو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست.
متاسفم مننه.